السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د مجګر څلور بجې شوې اکرام الله اکرام مودا یو ساعت خبرونه د عبد الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم وابورې چې په غزنی خار کې موټر بم چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همداشان په قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او د قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دوام لدی په دې اړه به هم جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وایي په نننۍ چاودنه کې د وژل سو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. په دوحه کې بین الافغاني غونډه پیل شوې ده. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایرانیم غني کول اړولې دي. د غزنی چارواکي وایي د ملي امنیت پر یو ماموریت د نن سهار په موټر بم حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شپږ او د ټپیانو یو سلو او یا تر رسیدلی دی. د والي غویان محمد عارف نوري نن ماپښین په یو صوتي پیغام کې ویل چې په ټپیانو کې زیاتره د ښوونځي ماشومان شامل دي.
ټول ټال شپږ تنه په شهادت رسیدلي چې دوه تنه امنیتي سرتیري او څلور تنه ملکی کسان دي، او دغه راز یو سلو اووه اویا تنه چې نه تنه پکې امنیتي سرتیري دي ټپیان شوي دي. د پیښې ډیری ټپیان د یو ښوونځي زده کوونکي دي چې د پیښې ځای ته څیرمه موقعیت لري.
بل خو د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په پیښه کې 12 تنه وژل شوي او یو سلو نه اویا تنه ټپیان دي چې اکثریت یې د ماشومانو په ګډون ملکیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د والي ویان وایي په حمله کې شپېته کورونه او څلور مارکیټونه هم ډیر زیانمن شوي دي. په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتو بین الافغاني ډیالوګ پیل شوی دی چې د طالبانو مرکچیان هم پکې برخه لري. له کابل په دې غونډه کې د ګډون لپاره په لسګونو سیاستوال، مدني فعالان، پخوانی جهادي څیرې او شزي ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د استازو په خبره چې په قطر کې د سولې اوم پړاو خبري د بین الافغاني خبرو له کابل ځندول شوی دي. د قطر او جرمني په کوربتو دغه خبري د جرمني د یو بنسټ لخوا تنظیم شوی دي. دغه خبرو یو برخوال په پاکستان کې د افغانستان په خوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري، د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایي کولو کې و همدارنګه بعد بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبري بر روانه سي چمبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې له ځینو شوزو سره چې د افغانستان د سولې پر بهیر د خبرو لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دي بحث وکړ. دغه شیزي په هغه ډله کې شامل دي چې له کابل په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته تللي دي. د حزب اسلامي ډلې مشر وایي د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې باید افغان کډوالو ته هم درې ورکولو زمينه برابر شي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ولسمشری په ټاکونو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید له بایومټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. په دغو ټاکنو کې د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر باید درغلي ونه سي. د انتخابات خپلواک کمیسیون دي د دغه بهیر تضمین وکړي. له بایومټریک سیستم څخه د استفاده وسي، هیڅ افغان دي د رای له حق څخه نه محروم کیږي. دوی نه غواړي چې کډوال د خپلې خوښې شخصیت وټاکي. دا یو سیاسي کار دی چې کډوال د رای له حق څخه بې برخې پاتې سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د جمهور ریاست ټاکنو ته تر نیوي لږې ورځې پاتې دي. ځینې سیاسي ګوندونه او سیاستوال ګر کې ویشه دغه انتخابات باید په شفاف ډول تر سره سی. پاین حل کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهور ریاست په ټاکونو کې د بایومټریک سیستم د کارونې لپاره چمتووالی روان دی، خو کمیسیون وایي په ټاکونو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه لا فیصله نه ده شوې. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوی حد څخه د خپلو ایراني مغني کول اړولې دي. د اعلان په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په یو اړخیز ډول دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د سخت بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ایران د دولت ویان علي ربیعي نن په تهران کې خبریالانو ته وویل نن به موږ د ایراني مغني کول د 3.8% له حد څخه واړوو او د غلظت اندازه به هم زموږ د اړتیا پر اساس ټاکل کیږي. بل خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی خبرلانه ته ویل چې ایران په اټومي تړون کې له خپلو تعهداتو لرې کېدو ته دوام ورکوي.
روند کاهش تعهدات
د ایران اسلامی جمهوریت د تعهداتو د کمیدو بهیر دقیقا د تلون د خوندیتوب لپاره د ایران یو حرکت دی، نه د تلون د لمنځوړلو لپاره. که د تلون نور مشترکین و نتوانیږي خپل ژمنې پر ځای کړي، دغه بهیر به ښایي په تلون کې زموږ د حضور د پای ته رسیدو سبب شي.
په داسې حال کې ده چې پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ویلي چې هڅه کوي د ایران او غربي شریکانو ترمنځ د ډیالوګ د دوام لارې چارې پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د همکارۍ لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي واشنگتن د جرمني له پوځ څخه غواړي چې سوریې ته روزنیز ځواکونه، لوجستیکي متخصصان او تخنیکي کارکوونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلند ام سونګ تانګ ورسپانې او د جرمني له خبري اژانس سره خبرې کړې دي. جیمز جیفري ویلي جرمنی غواړي چې سوریې ته پلیز وکونه ولیږي چې تر یو حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې پورې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي.
خبرونه مو لازادي رادیو نه واوریدل کډ واړې دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی ښار کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې د وژل شوي او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دا چې دغه ناستې ته د سیاسي چارو کارپوهان څومره خوشبین دي
په زمینی ډول کولی شي، اما فاسي ډول نشي کولی. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس هغه خلک په لاس ورکړي. بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي.
په یو بل راپور کې اوري چې په کابل ښار کې ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي.
څو وری مو دا واخیسته ده، هیڅ فایده نه ده کړې. که په پنسنا کې ده، که په میوان کې ده، که په دا وزیر اکبر خان کې ده.
په کندهار ښار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهر د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یو ځل دغه لنډۍ چې ووایم، دغه درو دانو لنډۍ زه ډېر ټینګ خوښ کړله، ما ته مرګ ته ورسولم. او یو وخت په شا هغه کې دا کوپه مار ورته وایي.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې یو ورک شوي ځان خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د غزنی په مرکز د لومړی حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کنډک باندې موټر بم چاودنه شوې ده. ویل کېږي داسې چې په دغه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي چې اته تنه د ملي امنیت منصوبین دي او 4 تنه ملکیان دي. همداشان په دې موټر بم چاودنه کې زیات شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. ویل کېږي داسې چې د خونځي زده کوونکي هم پکې شامل دي. همدا اوس سره د غزنی نظم همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه د تاثیر صاحب ستړي مشي. ویل کېږي داسې چې د زیانمنو شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
ډېره مننه ګران همکاره. هو، نن سهار شاوخوا 3 بجې د غزنی مرکز ته چې کومه په شامیر ساحه سیمه کې د ملي امنیت پر یو حوزوي مرکز د وسلوالو طالبانو له لورې یو ځانمرګ بریدې وشو، نو زیات مرګ ژوبله یې واړوله. که څه هم چې د غزنی ملکی شپخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت تر چاودنې وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه برید کې 1500 تنو ته مجروب لاوښته ده، خو د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا استاد جزئیات چې کله ما پوښتنه وکړه راته وویل چې په دغه برید کې د 1500 امنیتي منصوبینو په ګډون 1300 تنو ته مجروب لاوښته ده. نوري زیاتوي 2 تنه امنیتي سرتیري او 4 ملکي کسان وژل شوي دي، او د 1900 امنیتي سرتیرو په ګډون 1700 تنه نور ټپیان دي. د خبره په ټپیانو کې ډیری برخه د یوې خصوصي لیسې زده کوونکي دي، خو ښځې او نور ولسي وګړي هم پکې ګډون لري. نوري زیاتوي د یادې حوزې مسؤول او ځینې نور منصبین د سهار جلسې لپاره د ملي امنیت ریاست ته تللي وو، نو ځکه د هغوی تلفات کم دي. هغه وایي په دغه پیښه کې 60 هستوګنیز او څلور سوداګریز مارکیټونه سخت زیانمن شوي دي او شاوخوا ډیری هستوګنیزو کورونو مارکیټونو او هټیو ته هم زیانونه اوښتي دي. بل لور ته بیا د وسوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه برید کې چې دوی ترسره کړی د لسګونه تنه امنیتي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي خو شمېر یې کرنه ښودلی. دوی په دغه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه مواد او یو لاری موټر کې ځای پر ځای کړی وو.
او تاثیر صاحب که څه هم طالبانو لاری موټر یاد کړی، تاسو هم سیمې ته تللی یاست، سیمه کې خلک څه وایي، عیني شاهدان څه وایي، او د سیمې وضعیت اوس په څه حال کې دی؟
کله چې زه سهار له 14 وروسته د پیښې ځای ته لاړم، هلته ډېر خوف او ویره وه د خلکو په زړونو کې. کله چې ما له ځینو خلکو سره خبرې وشوې چې دغه 14 د څه ډول موټر له امله رامنځته شوې ده، ځینو کسانو دا ویل چې دا یو تونس ډوله موټر ده، خو ځینو نورو بیا دا ویل چې نه، دا یو هموي ټانک ده او په هموي ټانک کې دا 14 شوې ده. کله چې ما دغه موټر دغه انفجار شوی موټر ټوټې وکړې، هغه هم د تونس نه معلومې دي، بلکې یا په اصطلاح د لاری موټر به وي او یا هم دغه هموي ټانک وو. د دې تر څنګ چې خلکو کې ډېر ویره خوف وو، دغه د کورونو خلک چې ډېر ټپیان شوي وو، دردمند شوي وو، د دې تر څنګ د دې کورونو ډېر زیانمن شوي وو. تاسو پوهیږئ چې د غزنی خلک یو غریبه طبقه ده، هغه د دې تر څنګ چې په ځاني زیان باندې ډېر خفه کیږي، دومره په مالي زیان هم دا خلک ډېر خوابودي وو، ځکه
ډېر شکرونه یو شاغه نړیدلي وو او ځانمن شوي وو. تاثیر صاحب، د غزنی ښار په امنیتي وضعیت باندې کلک وغږیږي، که څه هم دا ښار څه موده وړاندې یو وار د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی او په وروستیو کې بیا هم دغلته د ښار په شاوخوا پوستو باندې د حملو راپورونه ورکول کېدل، اوس د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ګوره، کله چې 13 اگست میاشتې 2013 کال کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل، نو هلته ډېره سخته مرګ ژوبله واوښته. خو بیا له هغه وروسته چې کله د غزنی والي کابل ته لاړ، یا ولس مشر دغه ولایت ته سفرونه وکړو، یا د ناټو چې کوم دلته هغه استازي دی هغه راغلي وو، یا د ملي دفاع وزیر او یا د کورنۍ چارو وزیران رالو، دوی له خلکو سره دا وعده وکړي چې موږ به غزنی پر امن کوو او دې ته موږ ډېره توجه اړولې ده. خو څنګه چې په کار وو هغه ډول دغو خلکو تر اوسه پورې پاملرنه نه ورته کړې. ګوري، موږ تاسې عموما دا راپور نه لرو چې تقریبا هر ماښام یا هر ماخوستن یا هر دوه ماخوستن د ښار پر کمربندي پوستو باندې جګړې، د ښار د ولسوالیو پر پوستو جنګ، د ښار هغه ولسوالۍ چې هغه ښار ته انتقال شوي دي لکه خواجه عمري،
تاثیر صاحب کبیر تر وګرځو، د نن ورځې موټر بم چاودنې ته تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې د خصوصي ښوونځي زیات شمېر زده کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ټپیان شوي دي، دغه ښوونځي ته هم تاسو تللي وئ، له نږدې مو کتو د ښوونځي وضعیت څنګه وو؟
ښوونځي ته لاړم، د ښوونځي وضعیت ما وکتل، نږدې دا ښوونځی بیخي چې د یو لس متره په فاصله باندې له بمې چاودنې څخه ده، نو د ښوونځي وضعیت ډېر خراب و. د ښوونځي له ماشومانو سره چې ما خبرې وکړې، په دې باندې ما شاید په راتلونکي خپرونه کې راپور هم باندې ولرو، هغې ډېر وارخطا وو، دوی داسې ویره محسوسوله، دوی ویلي چې دغه چاودنه لکه د دوی په ښوونځي باندې سوی وو. نو د ښوونځي وضعیت، د ښوونځي د ماشومانو، د ښوونځي د استادانو وضعیت
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، حبیب الرحمن تاثیر چې په غزنی ښار کې د نن سهار د موټر بم چاودنې وروستی حال درکو، دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دلته په مرکز کابل کې هم په ورته موټر بم چاودنه کې د یو ښوونځي لږ تر لږه 50 تنه زده کوونکي ټپیان شوي وو، او دا چاودنې په داسې حال کې کېږي چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر د حکومت په کوربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي چې پکې له طالب استازو سربېره یو شمېر افغان سیاست اتوالو، مدني فعالینو او میرمنو هم ګډون کړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د ناسي لګړ ټولو ګډونوالو غوړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ باندې جدي خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې. د لومړي ځل لپاره د بلابلو ډلو شاوخوا اویا افغانانو ترمنځ بین الافغاني غونډه د قطر په پلازمینې دوحه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په وینا سره پیل سوه. د غونډې د پیل په شبو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمیر نورو بهرنیانو هم ګډون کړی و چې وروسته له غونډې ووتل او افغانانو خپلو منځونو کې خبرې پیل کړې. د قطر بین الافغاني ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او ګډونوال به پکې د شخصیتونو په ډول د افغان سولې لپاره خپل نظرونه شریک کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قطر د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغان سولې په اړه ښه تصمیمونه ونیسي.
ټول افغانان هم طالبان لوري او کدوی واقعا سوله غواړي او هم هغه پلاوی چې له کابل ورغلی دی دوی باید د افغانستان د خلکو حقونو ته او د سولې پروسه چې بیا په افغانستان کې د ثبات لامل شي او 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 دغه روانه جګړه او نامي چې دا او د وینې تویدل چې په افغانستان کې دي دغه د بندولو په نظر کې نیول سره د څه تصمیمونه چې سبا د افغانستان خلکو ته سوکالي او آرامي راوړي.
په دغه ناسته کې شاوخوا ولسو طالب استازو او له کابل ورغلي درې پنځوس کسیز پلاوي چې پکې افغان چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال مدني استازي او مېرمنې هم شامل دي ګډون کړی. ناسته د بندو دروازو تر شا کیږي او رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غونډې له تالار راپورونه چمتو کړي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه غونډې ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د قطر غونډه د دوو هیوادونو له لوري راغوښتل سوې ده.
د بین الافغانی دیالوګ په نامه افغانان بلل کی حکومت خبر نه دی، جمهور رئیس خبر نه دی، حکومت اعلامیه ورکړي چې موږ له تفصیلاتو خبر نه یو، ورته معلومه نه ده څوک بلل شوی، د سیاسي ګوندونو سره مشوره نه ده شوې. دو بهرنیو هیوادو او د هغوی د افغانستان په ارتباط استازو دا پریکړه کړې چې څوک راوبلي، اجندا معلومه نه ده، افغانان ترې خبر نه دي. د دوی نه به یو پریکړه راباس او دې ته به د ټولو افغانانو د افغان ولس د پریکړې نوم ورکړي او بیا به عذاب ته وایي، دولت ته به وایي چې د ملت غوښتنه دا ده. دا کټ مټه مسته لکه چې په بون کې دوی
یا د غونډه کومه ځانګړې ایجنډا نه لري، خو وبه لیدل سي چې سبا ورځ د غونډې ګډونوال د خپلو خبرو په اړه ګډه اعلامیه خپروي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په کوربه هیواد قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاو ترمنځ ووم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ویلي دي چې د خبرې د بین الافغاني خبرو له امله دوه ورځې ځنډولې دي چې وروسته به پیل سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدرانو دوستانو روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. و مو اوریدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر د حکومت په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه ناسته ته خوشبین دي. دغه کارپوهانو لډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناسته افغانان سره نږدې کوي. له ښاغلي سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
د غونډې مؤثریت فقط دې کې لیدل کېږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته خصوصا دغه خلک چې د افغانستان څخه تللي دي دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوق مسله مطرح کېږي، د بشري حقوق مسله مطرح کېږي، د نظام شکل مطرح کېږي. په عین زمان کې د سولې څخه وروسته چې طالبان که څه غواړي دغه نورم ابرازېږي، دغه نورم راڅرګندېږي. په دې معنی باندې په داسې غونډه کې فقط لومړۍ ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولی شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشي له دې غونډه نه په استفاده باندې تر څو د طالبانو سره مستقیما کېني، ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دي ولې هغې په شخصي ادرس باندې تللي دي او ما د طالبانو نظریه اخیستلی شي او هغې هغه تحلیل کولی شي. دویم قدم کې هغه څه چې طالبان په آینده کې غواړي دا نور روښانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روښانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سولې څخه وروسته چې کله د راضي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي دوی باید کوم اساسات ته نظر کې ونیسي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت دی تر څو دوی پوه شي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي، هغه خطاوې هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت کې هغه څخه جلوګوري شي، هغه څخه مخنیوی وشي. زه فکر کوم چې دغه لویه ګټه ده
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیم مذاکراتو ته لاره پرانیزي.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي. او اگر چې حکومت زیات غواړي تر څو طالبانو سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولای په اصلي ډول باندې چې پر طالبانو فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبرو لپاره کینی. دغه خبر دا تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ غوښتنې ابتدایي خبرې لمړنۍ خبرې حل شي ونه وسی، زما باور دی چې د افغان حکومت د مستقیم طالبان سره د ناس لپاره زمينه مساعد شي، ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. دریمه مهمه خبر دا ده چې امریکایان تر څو نړیواله ټولنه پر طالبان باندې وقفي فشار ونوړي، او دا فشار په دې معنی باندې باید تعریف شي چې هرو مرو به طالبان د افغانستان د حکومت سره خبر د پاره کینی. یعنی زما باور ده چې اصلي اړخونه اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغوی باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناستې زمینه مساعده کړي. اما دغه ناستې حد اقل یو زمینی اشاره ورته کولی شو، اولې تضمین نشو ورکولی چې وکولی شو د افغانستان او طالبان ترمنځ یا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ناس لپاره زمينه صاف شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اوم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولی شي؟
پړاو غونډې چې دي ناس چې دي هغه فقط طالبان او د امریکایانو ترمنځ خبرې دي. دغه ناس چې دا به مستقیمه نشي کولی چې په دې مسله کې امریکایانو او طالبانو سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوبه نتیجه حاصله کاندي. اما بیا هم اهمیت ورکولی شي په دې معنی باندې چې اوم پړاو کې مهمه خبر دا ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کښېني او دا د پرمختګ عمده تکه بل کېږي او تعریفېږي. اما اهمیت ورکولی شي، مهم کولی شي، ولې په ټوله کې تر اوسه پورې له بده مرغه چې طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روښانه کړي لا نه دی روښانه کړی. په دې معنی باندې چې پرمختګ صورت نه دی نیولی او طالبان له داسې غونډې نه په مستقیم ډول فشار نشي تر فشار لاندې نشي راتلی چې هر څه د دې برخوالو د خبرو څخه متاثر شي او ومني. په دې معنی باندې چې یعنی د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې دغه ناسته دغه غونډه ډیر زیات موثر نشم بللی، ولی اهمیت ورکولی شي مهمه ده ورته.
زموږ غږ ازادي رادیو نوري د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد ساداتو چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله. لاله دمی وروسته بیرته راکړو.
ازادي رادیو لونه ترو وورځي پونه کې
اوس هم یو ټولنیز موضوع. د کابل ښار په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي حکومت یې باید مخه ونیسي ځکه روغتیا ته زیان رسوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د بې کیفیته درملو د خرڅولو مخنیوي ته تدابیر نیول شوي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
دا دانیسه غږ دی چې څو ځلې له دغو درملو استفاده کړې خو وضعیت یې ښه شوی نه دی. انیسه وایي د زړه تکلیف لري او هر کله چې درمل مصرف کړي پر روغتیا اثر نه دی شوی. پر درملتونونو سربیره د کابل ښار په پولو خشتي سیمه کې هم د درملو د خرڅون په لسګونو ټوکرۍ لیدل کېږي چې تاریخ تیر شوي، بې کیفیته او غیر معیاري درمل پکې خرڅېږي. یوازې په دغه ځای کې دا ډول درمل نه خرڅېږي، بلکې کابل خاریان وایي حتی په ځینو درملتونونو کې هم بې کیفیته درمل پلورل کېږي. قاسم وایي
کاملا بې کیفیته، د افغانستان هیڅ کیفیت دا وجود نه لري.
د افغانستان په درملتونونو کې اکثر درمل بې کیفیته او تاریخ تیر شوی. ما څو ځله درمل اخیستي خو موثر نه و. تر مې هم ناروغ شو، د دې ځای درملو پرې تاثیر ونه کړ. پاکستان ته مو ولي حکومت باید درملتونونه کنټرول کړي. په کابل ښار سربیره کوم کسان چې د درملنې لپاره کابل ته راغلي په ولایتونو کې هم له بې کیفیته او تاریخ تیر شو درملو نه شکایت کوي. اسماعیل چې د تخار ولایت کابل ته راغلی وایي
څو ورې مو دا واخیستې ده، هېڅ فایده نه ده کړې، که په ابنسینا کې ده، که په میوان کې ده، که په دا وزیر اکبر خان کې ده، ټوله تاریخ تیر شوی ده. چې ډاکترانو ته هم دوایي ورورو وایي دا کمپنۍ غلطه ده، چې بیا هم دواخانو ولا تورزو بیا دغه دوا ده او دوایي ټوله بې کیفیته ده، هېڅ فایده نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار درملتونونه هم مني چې په ځینو درملتونونو کې تاریخ تیر شوی درمل پلورل کېږي. د بې کیفیت او تاریخ تیر شو درملو خرڅلاو یوازې عام خلک نه، بلکې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار وایي د بې کیفیته درملو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
بدون شک ادویه بی کیفیت در بازار بسیار زیاد بود.
دیوی پرته له شک په بازار کې بی کیفیت درمل ډیر وو. خو اوس د کیفیت د تضمین لابراتوار جوړ شوی. د دغه ستونزې د حل لپاره په ولایتونو کې هم لابراتوارونه جوړیږي. بنسټونه په سلورو حوزو کې ایښودل شوی. د وارداتي درملو د کنټرول لپاره په هرات، جلال آباد، پکتیا او بلخ ولایتونو کې جوړیږي او راتلونکي کال کې به ګټه اخیستنه ده وسپارل شي.
بهره برداری سپورده خاط شو.
خاغلی معیار وایي په وروستیو څلورو کلونو کې 900 شرکتونه چې بې کیفیته درمل واردول تړل شوي او جوازونه یې لغوه شوي دي. که هم په هیواد کې دننه د درملو د تولیدولو یو شمیر شرکتونه فعال دي، خو د ناروغانو اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې امله افغانستان د بهرنیو درملو واردولو ته اړتیا لري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
اوس ورځو کندوز ولایت ته. د کندوز دولتي شورا او د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له څلورو کالو راهیسې د قلیزال ولسوالۍ زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه مسلې عام خلک یې له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې دا رپورټ رسولی.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې له څلورو کالو راهیسې د دغه ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه راز حکومت د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې پاتې بولي. د کندوز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یک قریه هم به اختیار دولت جمهوری اسلامي افغانستان د قلیزال نیسته.
د قلیزال ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نه دی او یوازې د ولسوالۍ تعمیر چې د ابدان دښتې په څنډه کې موقعیت لري د دولت تر ادارې لاندې دی او پاتې ټوله ولسوالۍ د طالبانو په واک کې ده او د ولسوالۍ ټول عواید وسلوال طالبان اخلي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې نه یوازې د خلیزال ولسوالۍ مسله بلکې د کندوز امنیتي موضوع په وار وار د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې د نوموړي ولسوالۍ وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې.
تنها تعمیر ولسوالۍ بس دولت هست و مطابقي عراضي ساعات و خلیجات
یوازې د ولسوالۍ تعمیر د دولت تر ادارې لاندې دی او نور ټول کړي د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او موږ تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. په ورته محل کې د قلیزال ولسوالۍ اوسېدونکي هم انتقاد کوي چې دولتي چارواکي له څلورو کالو راهیسې له دوی سره ژمنې کوي چې نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو په عمل کې څه نه لیدل کېږي. د کندوز د قلیزال ولسوالۍ دوه تنو اوسېدونکو محمد حسن او نصیر کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا قلازا کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي، نو دولت دا څه نه کوي چې د قلازال بیرته ونیسي او مزدولار شو، هسې خلک خطا باسي ووایي چې نن عملیات کوو، سبا عملیات کوو، تصفیه کوو، هېڅ نه داسې تصفیه کوي. موږ څلور کاله کېږي د قلازال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلاً په کندوز کې دلته ځوان کوو، اما هېڅوک د موږ غمی نه ده خوړلی او موږ سره هېڅ کوم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانۍ وایي سرور حسینی بیا وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره باید د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شي.
طی پلانهای منظم امنیتی که از قبل ترویزی شده انشالله
امنیتی و دفاعی ارگانونو په دې اړه خپل پلانونه جوړ کړي دي او ډیر ژر به د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرام ژوند زمینه برابره شي. د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه راز د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ سره هم پوله لري او برسیره پر دې د 60 کیلومتر په اوږدوالي له تاجکستان هیواد سره پوله لري او سرحدي سیمې هم د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
او له کندوز ورزو کندهار ته. په کندهار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزون کې وایي د کلونو رئیس د مارانو پر روزنه بوخت دی، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
اتدیش کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلس کلونو رئیس د بیلابیلو مارانو پنیونه او روزنه بوخدی. نوموړی دا مهال په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مارنیونه ورته اسانه ده او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خود وزله د مارنیونې په وخت کې مارانو ډیر سخ چچلې دي.
دا کوپه مار میرا افسی په دغه رستا ګوتې ووالم، داس په ډبره ناسوم لاندې را شوکړم،
هغه ډیر ټینګ خوش کړم. دغه دوه ځلې زه ډیر ټینګ دا ایوانان خوش کړی یم.
محمد ولی وایي په کندهار کې تر 300 ډبله زیات ماران ژوند کوي. د ده په خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنې فارمونه جوړ کړي، د زهرو د راټولونې څخه به یې کافي عاید ترلاسه شي.
خلک یې باسې په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي او د دې کوم دغه چې مواد هغه پرستلی شي، ځکه په کندهار کې نشته. په دې نشته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې. که اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک موږ ته دغه وکړي، موږ هم کولای شو چې وباسو د دې څخه یو شی وباسو، یو قسم دغه جنګي جوړ کړو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده. دلته ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي. دوی په شخصي طور کې خورا دغه خطرناک کارم دی، خو بیا هم د خپل